کرد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت من نکم قدر من اوریدون که تاسو تا سلام رندکم. در سهر ات بجی دی در نن رزی در لمری یو ساته خبرونی اوریدو تا خراغلست. پا دی خبرونه که هم تاهر روخان پا تخنیکی برخه که مرست را سره کوی. د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان جمهوری ریاست د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو د ګډون لپاره د یو پراخ مشورتي بورد جوړېدو خبر ورکوي. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوری یې وړاندې کوي.
ده هم د څو خبرونو سرټکی. ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمنځ نوی هوایی دهلیز نن پرانستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به پر ایران دوامدار فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یوه عادي هیواد په توګه چلند وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه نه دی چې راتلونکې اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمنځ نوی هوایی دهلیز نن پرانستل شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به هم د دغه هوایی دهلیز د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. مرتضوي د دغه هوایی دهلیز په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو له دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه هوایی دهلیز له لارې به د افغانستان جلغوزي چین او نورو هیوادونو ته صادرېږي. د افغانستان د حکومت لخوا له نړۍ سره د سوداګرۍ د پراختیا د هڅو په ترڅ کې په تېره میزان میاشت کې له اروپایي هیوادونو سره هم یو هوایی دهلیز پرانستل شوی و. د ایمرجنسي روغتون ژمنه کړې چې د پنجشیر ولایت په ایمرجنسي زیږنتون کې د څو نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې علت به ډېر ژر معلوم کړي. د دغه روغتون مطبوعاتي دفتر د دوشنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې داسې ښکاري چې دغه ماشومان به چې روغتیایي حالت خطرناک او د انتي بایوتیک درملو په ذریعه تر درملنې لاندې ول د عفونت له امله مړه شوي وي. د خبر پاڼې له مخې د دغې پیښې په اړه به د کابل په یوه خصوصي لابراتوار کې د میکروب پیژندلو ازموینې ترسره نتیجه به ډیر ژر اعلان شي. دولس ماشومان د یکشنبې په ورځ د 15 ساعتونو په موده کې د پنجشیر د انابه ولسوالۍ په ایمرجنسي زیږنتون کې مړه شول. د کونړ ولایت د عامې روغتیا رئیس خبرداری ورکوي چې که د ماشومانو لپاره د ګوزن زد یا پولیو کمپاین په دې ولایت کې درست عملي نشي، د پولیو مثبتې پیښې به زیاتې شي. عزیزالرحمن ساپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کورنیو وغوښتل چې تر 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي.
په کونړ کې اوس درې د پولیو واقعیت شته دی، نو که چېرته په کور په کور باندې واکسین ونشي، کمپاینونه ونشي، والدین یا مور و پلار خپله دا کومک ونه کړي، مرسته ونه کړي چې خپل ماشومان واکسین کړي، امکانات د دې شته دی چې دا وایرس نورم زیات شي او ډیر واقعیت نورم پیدا شي.
ښاغلی صافی زیاته کړه چې د کونړ د مرورې، نورګل، سرکانو، دانګام او څوکۍ ولسوالیو په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان د دغه کمپاین د عملي کېدو خندي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد د واکسین دغه فرعي کمپاین د کونړ په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې پرون پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به 5,300,000 ماشومان واکسین شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به پر ایران دوامداره فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یوه عادي هیواد په توګه چلند وکړي. مایک پومپیو ویل دغه نوی بندیزونه به ډیر اغیزمن وي. مایک پومپیو دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې واشنګټن پر ایران نوی بندیزونه ولګول. په دغو بندیزونو کې د ایران د اقتصاد مهم سکتورونه په نښه شوي دي. ایران دغه بندیزونه چې د دې هیواد د انرژۍ، ترانسپورټ، کښتۍ جوړولو او مالي سکتورونه په نښه شوي، غیر قانوني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه سرغړونه بللې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې متحده ایالات مسؤول وبولي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې ایران به د امریکا د دغو بندیزونو په وړاندې ودرېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه نه دی چې راتلونکې اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترامپ د دوشنبې په ورځ په مریلند ایالت کې په یوه پوځي هوایي اډه کې خبرلانو ته وویل چې موږ تر اوسه د خبرو اجنډا نه ده ترتیب کړې او نه پوهیږو چې پاریس په د خبرو لپاره مناسب ځای وي او که نه. ترامپ زیاته کړه ډاډه نه دی چې دوی دواړه به په پاریس کې سره وګوري. په پام کې وه چې ترامپ او پوتین د نومبر په 11مه په پاریس کې د اولې نړیوالې جګړې د پای ته سی دو د اسلامي کلیزې په مناسبت د مراسمو په حاشیه کې دغه کتنه ترسره کړي. د ترامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تیره میاشت ویلو چې د پاریس کتنه به مختصره او پکې به پر عمومي مسایلو خبرې وشي. مرستندویه ډلو د دوشنبې په ورځ وویل چې د یمن د بندري ښار هدیده په جنوبي لمنو کې په زرګونو ملکي وګړي بند پاتې دي. دغه خبر په داسې وخت کې ورکول کیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونو چې د حوثي یاغیانو پر ضد جګړه مخته وړي د جګړو لمن د هدیده ښار ته غځولې ده. د ناروې د کډوالو شورا وویل چې وروستۍ څلور ورځې د ولسي وګړو لپاره ډېرې سختې ورځې وې. د دغه شورا په وینا هوایي بریدونه زیات شوي چې خلک ډېر ورخطا کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې هم په سیمه کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د راپورونو له مخې ایتلافي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په زرګونو ځواکونه د هدیده پر مرکز د حملې لپاره ځای په ځای کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که پر هدیده ښار چې په سلو کې اتیا خوراکي او د اړتیا وړ نور مواد ورڅخه یمن ته واردېږي حمله وشي نو ورسره به د لوږې خطر لا زیات شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام چې د ادبي او فرهنګي مسایلو په اړه بحثونه پکې شامل دي ځانګړې شوې ده. خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه ده تاسو ته وړاندې کیږي. پام وکړئ لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوري ریاست د سولې په پروسه کې د ټولنې د مختلفو قشرونو د ونډې اخیستو لپاره د سولې د یو پراخ مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت دا اقدام د دې لپاره کوي چې د سولې پروسه چټکه کړي. د ښاغلي مرتضوي په وینا د دې بورډ له غړو څخه به وروسته له طالبانو سره د حکومت د مخامخ خبرو د پیل لپاره د مرکچي پلاوي استازي ټاکل کیږي. په دې اړه تفصیل د نورياس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست د سولې د بهیر د ګړندې کېدو لپاره د سولې په اړه د یو پراخ مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اشرف غنی دوشنبې د ویډیو کنفرانس له لارې د افغانستان د عالمانو او سولې د شوراګانو د ښځو د چارو د دولتي پوهنتونونو او د بشر د حقوقو د رئیسانو په ګډون د افغانستان د څلور دشو ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلینو سره د دغه ملي مشورتي بورډ د جوړېدو په اړه خبرې وکړې.
هدف از این صحبت ای بود که چون ما به پروسه صلح
د دې خبرو هدف دا و چې د دې لپاره چې موږ د سولې پروسه لا ګړندې کوو دې ته اړتیا ده چې د دغو خبرو لپاره یو پراخ او جامع ترکیب موجود وي. په هغه کې د افغانستان د څلور دشو ولایتونو استازي شامل وي چې دغه استازي هم په هر ولایت کې له مختلفو قشرونو سره د سلام مشورو له مخې ټاکل کیږي. دغه استازي به کابل ته راځي او د حکومت له تخنیکي ټیم سره به په ګډه کار کوي او د سولې په خبرو کې به دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. خغلی مرتضوی زیاته کړه چې په پام کې د سولې په دغه مشورتي بورډ کې ورسته د سیاسي ګوندونو د مدني ټولنې استازي خزي او یو شمیر نور څیرې هم شامل شي. د افغانستان جمهوری ریاست په داسې حال کې د سولې په اړه د پراخ ملي مشورتي بورډ جوړېدو خبر ورکوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې په کابل کې له افغان چارواکو او په قطر کې د طالبانو له استازو سره له خبرو وروسته وویل چې دواړه لوري دې ته اړتیا لري چې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره جامع مرکچي ټیمونه جوړ کړي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي داود هم د حکومت دغه نوی اقدام د همدې هڅو یوه برخه بولي او زیاتوي چې د افغانستان د سولې عالي شورا نشو کولی چې دغه پروسه مخته یوسي.
زه فکر کوم دغه لیزل چې وس ولسمشر رواني کړی دی د پدې اند چې دوی باید یو تیارې ولري لکه څنګه چې خاغلی خلیزات ورته اشاره کړی و. یعنی یوازې د سولې عالی شورا په یوازې ډول سره دغه مذاکرات مخکې وړی نشي. دا خاص یو ډول غواړي چې نړیوالې ټولنې ته په دې ربیع امریکا ته داسې وښیي چې موږ هم یو ډله افغانان چې هغه د څلور دېرش ولایتونو نه د ټول استازیتوب کوي هغوی مذاکرات ته معرفي کوو چې هغوی په آینده کې د سولې مذاکرات مخکې وي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر د ولایتونو له مسؤلینو سره په خبرو کې وویل چې د ټولو ولایتونو استازي باید په دې پروسه کې شامل وي، ځکه د په وینا سوله په رڼایي کې ترسره کیږي. ولسمشر دغه راز له مسؤلینو وغوښتل چې تر درې ورځو پورې دې خپل استازي ورمعرفي کړي. غرمنۍ خبری خپرونه ل آزادی رادیو.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
تایم مجلې په غزنی ولایت کې د طالبانو هغې حملې ته کتلې چې پکښې دیارلس سرتیری او پولیس وژل سول. د دوشنبې په ورځ طالبانو په غزنی ولایت کې د افغان پوځ او پولیسو پر نوې جوړه سوې پوستې حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دې حمله کې دیارلس سرتیری او پولیس وژل سول. مقاله یادونه کوي چې سیمې ته نوي ځواکونه ولېږل سول، خو پر لاره د غزنی ولایت په خوږیانې ولسوالۍ کې نورې حملې وسوې. مقاله لیکي چې دا حمله په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د افغانستان شاوخوا نیمایي ځمکې تر خپل کنټرول لاندې کړي او دغه ډله نیمایي حملې پر افغان امنیتي ځواکونو کوي. تایم مجلې د غزنی ولایت د ویاند عارف نوري له قوله لیکلي چې اوه سرتیری او شپږ پولیس وژل سول. څلور نور سرتیری سهار وختي پر پوسته په حمله کې ټپیان سول. د ویاند په وینا په دې نښته کې شپږ سختریځې وژل سوي او لس نور ټپیان سوي دي. مقاله یادونه کوي چې تر دې مخکې هم په اګست میاشت کې د غزنی ولایت پر مرکز وسلوالو طالبانو حمله کړې وه او سلګونو کسان یې خپل کورو پرېښودو ته اړ کړي وو. په هغه حمله کې یو سلو شل افغان امنیتي سرتیری او ملکیان وژل سوي وو. د افغان چارواکو په وینا په هغه نښته کې د بهرنیانو ګډون 200 سختریځې وژل سوي وو. مقاله یادونه کوي چې له څلور دېرش ولایتونو څخه غزنی یوازینی ولایت دی چې پکښې د امنیتي ستونزو له کبله د ولسي جرګې انتخابات ونسول. په دې ولایت کې انتخابات د یوه کال لپاره ځنډول سوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د امریکا د یوټا ایالت ښاروال په اړه لیکلي چې په پوځ کې هم خدمت کاوه او په افغانستان کې د هغه افغان سرتیري په لاس وژل سو چې د روزه برنت ټیلر د شنبې په ورځ په ډزو وژل سو او یو بل امریکایي نظامي چې نوم یې نه دی خپور سوی په دې حمله کې ټپي سوی. ناټو په یو اعلامیه کې ویلي چې افغان ځواکونو حمله کوونکی وژلی دی. مقاله لیکي د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې د دې پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. ټیلر په 2014 کال کې د شمالي اوګدن د ښاروال په توګه انتخاب سو او ټاکل سوی و په راتلونکي جنوري میاشت کې خپل دندې ته ستون سي. د په عراق کې د امریکا له پوځ سره دوه دورې خدمت کړي وو او دا یې په افغانستان کې د خدمت دوهمه دوره وه چې تر بشپړېدو مخکې یې ووژل سو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر ولایت څخه په خپل سمس کې لیکي حکومت باید د ژمي په موسم کې له بېوزلو خلکو سره د یخې هوا په مقابل کې او همداراز د خوراکي توکو مرسته وکړي. ملا میراجان د فراه ولایت څخه لیکي موږ ټول له ولسمشر اشرف غنی څخه د فراه ولایت د بخش آباد بند غواړو. شکیب سادات لیکي چې د زابل ولایت په زابل ولایت کې بیلابیلې مخابراتي شبکې په مختلفو پلمو د مشتریانو له کریډټ څخه اغلا کوي. هیله ده چې مسؤول کسان ځانونه ناګومانه او بې ګناه ونه بولي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې د څوارلس پاسو ښوونکو لپاره د لیسانس زمینه باید برابره کړي او په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي. په اوسني معاش د یوه کور ګزاره نه کیږي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، اوس د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام واوري.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د لرغونو مینارونو د اوسنی وضعیت په اړه راپور برابر کړي.
متاسفانه چې دا مینارونه خو تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات پر هم هیڅ توجه نه درته کړي. ګوره
په هنر جاج کې انور وفا سمندر د مینی هنر او تخلیق په اړیکو غږیږي.
یو مخ خالص مینه ده، بیل دي چې څو غړي هیڅ چا پټنده نه دی نوښته چې ته مجبورې چې د مینې دی سر سلطان لپاره به څه کوي هیڅ نه دی ویل.
په فنکار برخه کې ل ځوان هنرمند علي بابا خان سره د هغه په هنر غږیدل یو.
مسلمان ما منن کے دا قران ما دلوی اللہ بندے ما منن کے دا غے ما دپورے نہ پیدا اے ما بچے
پزرپانہ کی بلند قصہ مور او لیو واوری
تہ پداس قوم کی پیدا شبے چی بی ٹوپک یہ گزارن کیگی دوی پخبل خادی کی ٹوپک شریک وی.
پ ادب جام کی با د پختو ادبی تاریخ د منځنی دوری شاعر علی محمد مخلص احوال واوری.
دا وحدت پ مثال بیخ کثرت خا خونه دی و میو پخا او د بل خان ده.
او پ ورخمین خیال کی با د کک او زرینی منظومی 15 سرود واوری.
د ژوندون څخه میو مخ زړګی تور ده، ما د جنگ په باټو مننګ وکوره، ما ته نوم د خزې ما اخلا پر ژبه، زه د خپل روح په توپان کې داسې گیریم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د اکتوبر 1 د پښتو ادب د اسمان د دوو زلاند ستورو پوهاند رسول امین د مړینې نهم تلین او د انقلابی شاعر ملنګ جان د مړینې شپیتم تلین پوره کیږي. پوهاند امین د پښتو ادبیاتو په برخه کې هغه نوم دی چې تر ډیره به ژوندی وي. نوموړی د محمد امین خان زوی، په 1943 کال د کونړ ولایت د وټپور په کلی کې زیږیدلی او د 2009 کال د اکتوبر په 1 په آسترالیا کې وفات شوی دی. خغلی پوهاند رسول امین لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې ترسره کړې او د لوړو زده کړو لپاره پېښور ته تللی. په یو کال کې د انګریزي او اردو ژبې کورسونه تعقیب کړي او منځنۍ زده کړې د فارورډ سکول اینډ کالج تعلیمي موسې کې ترسره کړې دي. خغلی رسول امین د لوړو زده کړو لپاره په 1999 کال د پېښور اسلامي کالج کې شامل شو چې لومړی لیسانس او بیا یې په 1945 کال د نوموړي پوهنتون څخه د ماسترۍ سند هم ترلاسه کړ. نوموړي د کابل پوهنتون د استاد، د وفا مرکز د مشر او د پوهنې د وزیر په توګه دندې ترسره کړي. د پښتو ژبې ولسی شاعر اروخاد ملنګ جان چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د پښتو ژبې د وطن پالا، پښتون پالا او ریالیست شاعر په توګه یادولې شو. څو چې د وطن پالنې په نوم احساس په افغانانو کې موجود وي او تر څو چې پښتو او پښتانه ژوندي وي، ملنګ جان د دغه تلپاتو وطني ترانو او بیساره حماسو خلقون کې شاعر به هم ژوندی وي. یادېږي به او نمانځنه به کیږي. د رادیو مجلې نننۍ غڼه د اروخاد پوهاند رسول امین او په وطن مین شاعر اروخاد ملنګ جان روحونو ته ډالۍ کوو او پیل د اروخاد ملنګ جان په دغو بیتونو کوو. زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره، زه په پښتو او پښتونواله باندې سر ورکوم. زما خټلم د کړي د غیرت په اوبو، بی همتی لازمه نه ده زما له شانه سره. د وطن مینه مې رودلې ده د مور په شیدو، اوس یې خدمت ته یم حاضر له ټینګ ایمانه سره. د غیرت توره مې نیولې ده په خپلو اوږو، د سربازۍ میدان له وړم توره له ځانه سره. روح مې په تن کې اسوده وي استقلال سره، زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره. اوس لا نوریه جبارخیل څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سعادت وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو راتلونکي کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د ځوانانو چارو مین وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس د سعودي عربستان، ازبکستان او ترکیه په ګډون په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې جوړ شوی دی او راتلونکي کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس په ورستیو وختونو کې د نړۍ د 950 اسلامي هیوادونو د 1950 تنو استادو په ګډون په ترکیه کې جوړ او د ځوانانو د حالت او د دغو هیوادونو د ځوانانو ترمنځ د همکاریو د زمینو د برابرولو په باب خبرې اترې وشوه. د ننګرهار په یو تاریخي غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کیندنی پیل شوه. د سبز آباد غونډې د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې موقعیت لري او د لرغون پوهانو د څرګندونو لمخي د زاړه ښار یو برخه تر خاورو لاندې ده. تر اوسه پورې د دغه غونډې او په هغې کې د پاتشو آثارو لرغونتیا معلومه نه ده، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لرغون پوهان هیله لري چې کیندنو او د آثارو د راسپړلو او رااستلو په بهیر کې په دې برخه کې زیات معلومات ترلاسه کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي موئن پوهان محمد رسول باوري د جلال آباد ښار د سبز آباد په تاریخي غونډه کې د کیندنو د پیل په وخت کې وویل دا خای د سبز آباد په غونډه کې زموږ د لارغون پوهانو کیندنی کلونه کلونه دوام بومومي، خو موږ له هغې څخه د سترو تاریخي خزانو د ترلاسه کولو هوډ لرو. په لومړي ګام کې د لارغون پوهانو کیندنی به دوه میاشتې دوام بومومي. په غزنی ولایت کې د کثافاتو د کانال د کیندلو په وخت کې لس لرغوني آثار ترلاسه شول. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې دغه آثار له اتو تر لسو مترو ژوروالي څخه وموندل شول. محمدی وویل چې زیاتره دغه آثار شمدانی او بارودانی دي او له تاریخي نظر څخه په اسلامي دورې پورې اړوند دي. د وویل چې دغه آثار هغه وخت ترلاسه شول چې د غزنی ښاروالۍ کارکونکو د غزنی ښار د بازازی په سیمه کې د کثافاتو د یو کانال د کیندلو په حال کې وو. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي چې د دغو لرغونو آثارو دوه قلمه غلا شوي او پولیسو په دې اړوند په تحقیقات پیل کړي دي او ډاډ یې ورکړی چې ډیر ژر به یې ترلاسه کړي.
د غزنی منارونه چې سلګونه کاله تاریخي قدامت لري اوس د ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د معتادینو د نشې کولو په ځایونو بدل شوي دي. د دغو منارونو حالت ورځ تر بلې خرابیږي. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس دا ستونزه مني، خو وایي چې ډیر ژر به د دغه منارونو ترڅنګ په څو نورو تاریخي ځایونو دیوال راتاو شي او له هر ډول تخریب څخه به یې په امان کړي. له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه منارونو په اړه راپور برابر کړي.
د غزنی اوسیدونکو وای د غزنی منارونه چې سلګونه کلونه تاریخي قدامت لري وست ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د متادینو د نشې کولو په ځایونو بدل سوی دی. دوی وای کای دولت خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړی لري نه د چی لمنځو لاړ سي. مرتضی وردګن ورانډړ او عبدالباری حمیدی ازادي رادیو ته وویل حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي، خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ورته شاړه ولې ده.
که غزنی له نورو ولایتو موږ مهم وګڼو د مهم توپ یو ولایت به همدا تاریخي آثار او تاریخي ابدات وي چې له بده مرغه هیڅ توجه نه ورته شوی.
متاسفانه چې دا منارونه خو تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات پر هم هیڅ توجه نه ورته کړي. ګوره هغه پورته دومره وران شوی ده او هیڅ بیا جوړ شوی هم نه ده.
دا د مسخان اکبرزاده په وخت کې ترمیم سو جوړ سو مصارف یې وسو، اوس بیرته ګټ شوی دي. بس همداسې پاته دي، ورځ تر بلې خرابیږي. الیکان لوبې پکې کوي، تریاکیانه ترازی خپل چرسو تریاکو دا شیان پکې کوي.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی هم دا ستونزمنی خوایي. ډېر ژر به د دغه منارونو تر څنګ په څو نورو تاریخي ابدو دیوالونه راتاو او له هر ډول تخریب څخه به یې پامان کړي.
دی منارو تر څنګ قصر چلته موجود دی، د شریف خان مقبره لته موجود ده، د سلطان سبکتګین مزار لته موجود دی. د دې لپاره موږ 5.5 متر یو دیوار پروژه منظور کړي. پر دې ټولو موږ دیوار تاوو.
دغه منارونه چې ویل کېږي له دریو څخه دوه برخې نړېدلې او په بیلابیلو دورو کې بیرته ترمیم سوي دي. نو صدیق زین، اختر محمد او بریالی جلال زای وایي هره جمعه ورته راځي. سیمه یې ښکلې، موقعیت یې زړه راشکون کای او جوړشت خونده وردی
دوی یو دغه د یو مینار چې تقریبا 25 متر ارتفاع جګوالی لري او هغه بل مینار چې مخامخ کاری لګلري د لمو تاسو هغه 40 متر ارتفاع لري نو دا په اوس وخت کې د غزنی د خلکو لپاره د دوی د شاوخوا د چر اطراف د یو میلځای باندې بدل شوی دی
ترمیم اوس د اسناجز ترمیم اوس کندالیر خایسته جوړ دغه نور ګټ سوی دی دا کني دا 155 متر لوړ په اول قدم کې به ساتنه وي زکه دا تاریخي اثر دی او دا خو موږ دی وطن یو ډیر یعنی دا یو شای دی چې موږ ټول دغه باندې ویاړو
جالب ماده دا چې دا ډیر کلن پخا جوړ شوی دی ډیر منظم جوړ شوی دی هغه وخت کې دومره منظم معماری او تروسم پی سوچ کوم چې دا به څنګه ورخاتلی او دا به جوړ کړی کنه مدام راته جالب ده پټوله کې دغه سیمه راته جالب ده هغه وخت کې ممکن دلته شي نه وو د څنګه دا ځای ورته انتخاب کړی دا سي ځای چې په خار ټول تیر ښکاری
بریالی جلال زی او جمیل وقار دغه مینارونه په اقتصادي توګه ښه سرچینه ګڼي او وایي د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم په دغه مینارونو پیسې وګټي او هم دې تاریخي قدامت خلکو ته ور وپیژني
دا صحیح ده چې دلته اغست منارونه شته دي دا تخریب شوی دی او د دولت باید دې ساتنه وکړي خو یو بل اړخ ډیر مهم اړخ دا ده چې دوی باید له دې څخه اقتصادي ګټه هم پورته کړي لکه مثال په مزار کې چې د نوروز میله ده دغسې یو میله ورته جوړ شي چې د ولایت اقتصادي ودې دپاره به دا کومک وکړي
د دې تر څنګ سي دا یو ډیر ښه اقتصادي سرچینه کیدای شي غزنی ولایت له اقتصادي اړخه یو څه عاید ورته راسي بله ښه خبره ده سی موږ دلته د غزنی په تاریخ د غزنویانو په امپراتوري په هغه پادشاهي باندې لا حداقل د دغو منارونو په هغه دومره دنګ دنګ ولاړ دی په ویلتونو باندې نه پوهېږي اوسې دا څه معنی چې دلته منارونه جوړ کړي دي
د غزنی منارونه د غزنی ښار ختیځ لور ته د روضې کلي سره په یو کیلومترۍ کې موقعیت لري چې د غزنویانو د دورې د ساختماني هنر انجینري او معماری یو شاهکار ګڼل کیږي دغه منارونه له پخو خښتو په داسې حال کې جوړ سوي دي چې هر خښته په نازک او نفیس ډول د منار په دیوالونو کې چسپول سوي ده
مینا د ژوند د پایښت او ذهني سکون لپاره یو اړین عمل دی خای په الفاظو یې بیانول ستونزمن وي خو مینه له هنر او تخلیق سره ځانګړې او مستقیم اړیکه لري دا چې دا اړیکه څه ډول پاللې او غښتلې کولای شو په نننی هنر جاج کې مو له لیکوال او شاعر انور وفا سمندر سره پرې خبرې کړي
هنر جاج
استاد اکثر خلکو سره پوښتنه هم دی او موګي اوروم د مینا یانیڅه
مینا یو لو یو لو وڅڅ خدا چې د دې لپاره تعریف ټاکل ډیر سخت کار ځکه مینا هر رول تعریف چې ورته غوړه کې هغه تعریف ماته وي ځکه چې مینا نه تمامه ده ټول هستی چې زګورم د همینې تجسم کوم شپه چې کپ بام پروتوم کله چې اسمان ته ګورم نو ټول ستوري راته دی وی ازلی و ابدی مینې ژوندۍ تجسم کوي کله چې په پسرلی کې د سین وخت از مو د سین نغمه اورم نو دا راته د مینې تجسم شي کله چې د وشپون شاته د رم پسو دی ورې رما ګورم او دی وی به متن موسیقي اورم دا راته د مینې تجسم شي هر خواته مونږ تاسو چې هر چیرته زو هر خواته اوړو مونږ کولای شو چې د مینې ژوندۍ ژوندۍ تعریفونه وو ځکه نو ستونزمنده ده خو بیا هم له دې ټولو خبرو سره یو لرغونه عارف ته ربازار ترس میگی د یو ډیر جالب تعریف را نکړه د مینې دی وای مینا د مینې ورکړه مینا د مینې ورکړه ده دی وای د دې لپاره چې مینا تر لاسه کړې نو مینا وکړه او رښتیا هم دا خبره کله چې زه کوم چې دې په خاطر چې مینا تر لاسه کړې نو مینا وکړه شا ډیر کسان وایي ضرور ده باندې خو زم پیګم دا خبره خو ما هم کولای شو ته خجالت نه باسې دا دا ما ویل ته به خدای څخه زوره وره خبره وکړي خو راسه دا د حقیقت زده کړه چې انسان ته ستونزمنه سوې ده ځکه دا ده چې انسان حقیقت ذهني کړی ده کنه حقیقت دومره ساده ده ګورې راسئ دې هستۍ څښتن ته ما ته یې د کوم ضرورت له مخې د کوم مجبوریت له مخې د کوم امر او فرمان له مخې ژوند راکړ محبوب شاه محبوب ته یې د کومې اړتیا د کوم ضرورت له مخې ژوند ورک دا د ادبیاتو سړی ورکړه دا پوهې ورکړه څه اړتیا لري ټول دنیا دې په خدای کړنوي هیڅ دې نه وایي په خدای به څه وایي ګورې یو مخ مینه ده یو مخ خالصه مینه ده بیل دې چې څه وغواړي هیڅ چا پټنډ نه دی نوښته چې ته مجبورې چې دې مینې دې ستر سلطان لپاره به څه کوي هیڅ نه دی ویلي ولې زکه مونږ ته دومره ازادي راکړې ده د مونږ فردیت دومره زلولای ده او د مونږ فردیت ته دون ارزښت ورکړی ده چې نه مونږ باید خپل دغه ویخې ته ورسیږو چې مونږ باید مینه وکړو زکه زه د مینې یو ژوندی څلی یم نو دغه څلی باید څه ووایي په دغه څلي کې باید د څه شي ښکلا ولیدل شي له دغه څلي نه باید د کومې د ساز الې نغمه پورته شي پرته له مینې نه بل هیڅ نه شته ځکه ده چې زه وایم چې مینه یعنې د مینې ورکړه
ما سره پوښتنه دلته دا ده استاده چې مینه او هنر د دوی ترمنځ اړیکه څنګه قایمېدای شي
ګوري هنر تعریفو پسې بیا هم نه کړم خو د هنر لپاره یا په هنري اثر کې هر څوک چې یو څه لټوي هغه د تازه والی ده د تازه والی خلق د تازه والی پنځول پرته له مینې نه هیڅ کار نشي کېدلی یوه کوچنۍ پیغله چې شاید هم الف وبای نه وزده فقط ژبه د معاورې ژبه زده ده ټول عمر یې هم د اوښ په شا یا د پوښ په شي یا په دې ورې پرمو پسې په تاکي تر سوی خو هغه څه چې دې لنډۍ په نامه موږ ته راپرېښي دي د دنیا اکاډمیک شاعران مثال نشي وړاندې کولی او د کومې انرژي ده چې په دې لنډۍ واوښتله دا پرته له مینې نه بل هیڅ شی نه مینه د تخلیق لپاره خام ماده ده مینه هر څوک لري که شمس مولانا نوی پیدا کړی شاید شمس به پټ پاتې و خو که مولانا شمس نه درلودلی مولانا به یو د مدرسو مدرس پاتې و په زرهاو شاګردان به یې درلودل او نور به هیڅ نه و خو هغه مرګ هغه ذهني و جسمی مرګ چې مولانا د شمس په پیدا کولو سره تجربه کړ د ته داسې ژوند ورکړ چې مولانا له زرو کلو وروسته هم له زرهاو کلو وروسته به هم د یو ژوندي متن په توګه د یو ژوندي شعر په توګه د شی د عشق د تازه چغې په توګه لوستل کېږي
استاد څنګه کولی شو چې په داسې یوې ټولنه کې چې هلته مینې ته په بده کتل کېږي او مینه حتی د مینې کلمه خلک ډېره په شونډو نه راولي په دغه شان ټولنه کې خپل مینه په ادبیاتو کې راښکاره کړو او دومره لوی جرأت وکړو آیا ستونزمنه به نه وي
د دې لپاره چې هر وګړي ته دا ساده شي او اسانه شي چې دغه دودیز شرم دودیز انانې په شکل د ته پاتې ده او دی هم مجبور ده چې بل نسل ته دغه امانت ولیږدوي د دې په خاطر چې له دغه سره یې اسانه حساب تصفیه کړه هغه دغه ده په هر هغه کار کې چې د بل انسان تاوان نه وي تی باید ولی ونکی زه لدقی ودانی دی باندی وزم یه نصران گلان یه گل بوتا ده دلتا یه گل ده پدی بانی یه مچه این اصلا زه دی تا پخواگه نظر گور ما دی دنیا کم زای ورانا کرده زه دی شپی چوالسه می سپوگوی تراوزم پیونی می نظر ورده
یعنی داده مینی پولی باید تعریف شی
داغه پدی که چه تاوان بزن ستون وایم داده چه انسان باید اومنی هغه څه چې د زړه غواړي وی وایي اظهار کا په غو کې د هیڅ شرم نه کوي د مینې تر لاسه کول د مینې په کولو کې دي چې مینه دی وکړه مینه در تر راګرځي نو موږ چې هر یو مینه غواړو باید د قاعدې ته غاړه کیندو او دا قاعده خدایي ده ځکه نو زه د دیوانی ډیټینګار کوم د مینا اکاډمي په واسطه کې ډیر د خبره شي چې مینا وکړي چې مینا ترلاسه کړي
ډیر مننه خیرس ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري په انجینرۍ کې ماسټری کړي او اوس د پی ایچ ډی ډیګري په مطالعاتو بوخت دی. نوموړی په دې وروستیو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیزه او انځوریزه بڼه په سندرو ویلو مشهور شوی او د پښتو موسیقي بازوق مینوالو دغه سندرې خوښي کړي دي. په نننی فنکار برخه کې د ازادي راډیو د مشال څنګې خبريال باز محمد عابد له علي بابا خان سره د هغه په هنري هلو ځلو مرکه کړي. په ګډه اورو
فنکار.
مسلمان ما منن کے دا قران ما دلوی اللہ بندے ما منن کے دا ہوے ما دا پورے نہ پیدا اے ما بچے زدا ہوے ما
ز سمر قیمتی ما
او پیاوں تو زخی ما پیاوں تو زخی
علی بابا خان تاسی دیو زوان و نرمن پا توگا میدان تراواتی او پا لگ وقت که مو پا بازو کو او ریدون کو بندی زانو منلو ده دراز پسکی ده
کم یو فن چی کیگی یو فن سر فکر یوزیشی نو آغا فن یو پا دوش لکه جدت هر یو فن که چی جدت راشی نو آغا دیر خلق وقتی یو زلو نگیدی یو کار خدا ده چی ما پا موسیقی که جدت را پیدا کردی دوی ما خبر ده چی ما سر یو فکر ده لکه علی بابا خان سندرغالی سری سری یو لوړ فکر لري ها فکر د چا فکر دی د بادشاہ خان فکر دی د انقلاب فکر دی نو دغه فکر باندې زراغلل او ما د هغه خلکو زلونه وګټل چې کم خلک د پښتو موسیقۍ نه ډډه کړو ځکه چې پښتو موسیقۍ هم یو ریدم دی هم یو ټون دی او دغه خلکو اوریدلو خلک ته تنګ شي پښتو موسیقۍ ډیره پخکته روانه وه ما داسې انداز را اوچت کړلو چې هغه انداز په لومړي ځل پښتنو اورېدلو
تاسې د جدت خبره کوئ واقعیت دا دی چې ستاسې سندرې ستاسې هنر له جدت او نویوالي نه ډک دی په لومړي ځل زه دې ته متوجه کیږم یا بازوق اورېدونکي دې ته متوجه کیږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره سوپینه رنګونه او اندازونه ګډول دا واقعا جدت دی دا راته وایي چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو
چې انسان د انقلاب خبره کوي نو هغه با خام خداسي سکري چې هغه چاني وي کړي نو زه هم یو انسان يم زم سندر اورم نو هم دغه فکر ما وی چې یاره دین زه تنگ شوم دا خلک به تسنه تنګي چې زه سو فالو کوم علي عظمت یو لوی راک ارتست هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډیر خپل انداز سره کمالات کړی دی په موسیقۍ کې بیا زما دا فکر و چې مونږه کدا سيو کې چې راک اند رول سره صوفي او زه تا په سنگه جانر جوړي لکه د موسیقۍ ډیر زیات شاخونه دي ډیر لارې دي لکه صوفي بلې او لارا ده او راک اند رول یو بل لارا ده نو د دې انټروډکشن په پورتو موزیک انډستری کې علي بابا خان کې خود او دغه زما اغلې ونتوب د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر مخه کړل چې هغه تر اوسه پورې په پورتو موزیک انډستری کې چا هم نه وکړ په 1990s کې دا جانر انټروډوس شو او په دې کې هند کې ډیر کار شو او پنجاب کې ډیر کار شو او پښتنو کې بالکل نه شو نو دغه لار په زور نه جوړي باید کومه ته خلک وځي تا پنجاب کاپی کړي یا تا هند کاپی کړي او ما څوک کاپی کړي نه دي دا غلا په زواه ذهن ته پخپل راغلی ده.
علی بابا خان ستاسو نما په یو مرکه کې اوریدلی و چې تاسو د لومبۍ سندرې جوړولو لپاره چې په 2014 کې تاسو سندره ویلی و او داغه د سیټ اپ لپاره تاسو سره روپۍ نه وي پیسې در سره نه وي او تاسو خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو په جوړ کړه خو اوس چې زه ګورم د روسته سو سندری چې تاسو راغلی لکه هوره ده بس هوره ده تاسو داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې فکر کیږي چې په د باندې خو لکونو روپۍ خرج کیږي د دغه خرچې لپاره تاسو سره سوګ مرسته کوي او کنه
دا خبره چې کوم تاسو اوریدلې چې علي بابا خان په 2013 کې د پښتو موسیقۍ تر تک ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وي، نو ما ټوپک خرڅ کړو. ما دا هم خبره کړې وه چې یو لخت زما لپټاپ و، بل ته لخت زما د خوښي ټوپک و. ما سره بیا مې وی چې فن د ټولنه لوی شوق دی، نو ما لپټاپ ځکه خرڅ نه کړلو چې زما تعلیم ضروري و. نو ما چې دا ټوپک به خرڅ کړم په دې به د موسیقي شروع کړم. نو ما ټوپک خرڅ کړو او په هغې ما لومبۍ سندره جوړه کړله، آډیو ویډیو. بیا تاسو دا خبره وکړه چې په خیال کې دې د ښکلې جنت حوره ده او حوره ده او بس لاس ته ژوند ده او انځه ده توره ده. په دې حقیقت مانو کې لکونه روپۍ مصرب راځي. زه په موسیقۍ کې نه د چانه مرسته ما کړې ده او نه ته غواړم، ځکه چې زه دا نه وس لرم چې زه پښتو موسیقۍ کې سلک ډیر کار وکړم. زما سټ اپ دې انداز دی چې کم ما سره همکاران دي، زما ملګری دي، موږ یو ټیم ورک کار کوو چې دا هغې ټول خرچه زه برداشت کوم. مصرف کېږي، خرچې کېږي، خو بس سلک ډیر وس لرو چې بس وسم ختم شي. نو بس ما د پښتو چې کم خدمت دی اخو با که زه ټول عمر وکړم نو ختم به نه شي، خو که څه مجبورۍ د پیسو د وجه پاتې شي. دا پښتو صرف زما نه ده، دا هر افغان بچی ده، دا هر پښتون ده. نو بس بیا ته یې پوه شه او کار یې پوه شه.
علي بابا خان، ستاسې احساس د پښتو په وړاندې، د پښتنو په وړاندې ډېر عالي دی او زه ورته د قدر په سترګه ګورم. که دغه راته ووایي چې تاسې د مسلک له لحاظه یو انجینر یې، ماسټر هم کړی ده او اوس مو پی ایچ ڈی ته پکې مټې رنغښتي او ورسره ورسره داسې تجارت هم کې او موسیقۍ ته هم تاسې کافي وخت ورکړی دی. دغه درې واړه تقریبا متضاد صنفونه دي، دا دې څنګه په خپل مزاج کې جوړ راوړي سره؟
که زه سندرغاړی یم، زه یو انسان هم یم، کور لرم، یار دوست لرم، نو د دغه سیزونو د پاره به خامخا ته منډه تړله هم کې، ته به کاروبار هم کې، تجارت به هم کې، ته به پیسې هم پیدا کې. مشکله شي ځکه چې یو طرف ته شوق و یو طرف ته پیسې منډه شي، ډېره ګرانه شي، خو بیا هم مینج کی، ځکه چې موسیقۍ ته هر ټایم انسان موډ کې نه وي. موسیقۍ یو موډ غواړي، چې کله موډ کې راځم نو بس کار پرېږدم، راځم موسیقي کوم. ما په فکر دا ده چې موسیقی هم ډیره زیاته ضروری ده، خو زندگی به هم تیری، نو زندگی چې تیری نو خامخا منډه تړه به هم کې. نو باید که یو انسان بیا ډیر هم یو شوق لري، خو هغه به زندگی تیرولو دپاره یا د خپل شوق پوره کولو دپاره د هغه شوق ضرورتونه را پیدا کړي چې هغه شوق پرې پوره شي. او سبق ویل چې کوم دي دغه ورسره ګران دي، الحمدلله ما داسې برخې پوره کړي دي چې اوس ماته پکې دانه پرابلم نشته. نو سبق ویلو ما دا خبره کوله چې کومې برخې ضروري وي نو هغه موسیقی سری سری پورا کړی دی، اوس تجارت ته زیات وخت ورکوم او موسیقی ته زیات وخت ورکوم. موسیقی خود موډ سیس دی چې کله موډ نو کوم.
خان، تاسو د خپل خبرو په پیل کې ویل چې په درې سلورو نورو سندرو باندې کار کې او کېدې شي چې د راتلونکو سندرو نه یو لګ زمزمه کی.
ادم مخ په کفرستان کې تو بغارې سترګې ګرځم، دا په هر طرف پتا کې سلا چار سترګې ګرځم، ستا د مخ په کفرستان کې تو بغارې سترګې ګرځم.
د پښتو لنډو کیسو د لیکوالو په قطار کې ډاکټر محب زغم هغه نوم دی چې په کیسو کې په ډیر غښتلي هنري انداز د ټولنې ناخوالي را برسېره کړي. هغه د پښتني ټولنې په تیرو فکر کړي او د راتلونکي په اړه خپل رغند نظریات په داستاني ژبه وړاندې کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل د ښاغلي زغم یو لنډه کیسه دراوروي.
مور او لیوه. اول آواز چې مې واورید خپل ژړا مې وه، بیا د مبارک مبارک غږونو شور جوړ کړ. سترګې مې لږې خلاصې کړې، رڼا تیزه وه، بیرته مې بندې کړې. د ښځو شور غلی شو. ناڅاپه پرله پسې درنو غږونو ولړزولم. هغې پرېښتې چې له بلې دنیا راسره راغلې وه زما په سر باندې لاس را تېر کړ. لاس یې داسې پوست و لکه د مهربانې مور خبرې. ویې ویل مه وېرېږه، دا د خوشحالۍ ډزونه دي، پلار دې نیکه دې ترونه دې ټول ستا په راتګ ډېر خوشحاله دي. پوښتنه مې وکړه چې خوشحاله دي نو ولې ډزونه کوي؟ ویې ویل ته په داسې قوم کې پیدا شوی چې
بی ټوپکې گزارنه کیږي. دوی په خپل خادي کې ټوپک شریکوي، خو ټوپک ورته غمونه راړوي. زلا حیران شوم و می پختل ولی پرختی او سیلی وکیخ. زواب را کرد، ستا قوم بدی دار قوم ده، دلت هر چوک دخمن لری، لنور قومونو سره بدی بی، لطربورانو سره دخمنی بی، او کد دخمنی لپاره بل چوک ورته پیدا نشی، نو لخپلورونو سره ورانیگی، و گوره وزدی ترونه ستا پزیکی دو خوشحالی که بی، خوچه لوی شوی ده میراس به سر بدر سره جنگونه که بی. زنه می وچه نوری پختنی وکرم، خو پرختی و بیل، او زنم پازا بوا، آرام وکړه. قرار قرار چې لوی شي په هر سبب پوه شي. بل ورځ زمک په کور کې ډیر خلک راټول شوي وو. د ډول درازه پورته وه، خلکو اتڼونه کول. پرخته مې خوشاله نه ښکارېده. څو شېبې یې داسې راته کتل لکه زړه چې یې راباندې وسوسېږي. بیا یې وویل زه درنه ځم. پوښتنه مې وکړه چیرته؟ زه بیرته بلې دنیا ته ځم. دلته د وینو بوی دی، هلته په انګړ کې یې پسونه حلال کړي دي. نن د پلار کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده. و می ویل تا خو ویل چې را سره اوسېږي به ما بل خطرونو ساتي. پرختی و ویل هو ویلې مې وو، خو چیرته چې وینه تویې شي زه هلته اوسېدلی نشم. زه له وینو کرکه لرم، زه وینې ته نشم کتلی، خو ته به ډېرې وینې ووینې. دا یې وویل، پر مخ یې ښکل کړم او د کړکۍ په لورې والوته. ما ورپسې چیغه کړه، ما چاته پرېږدې؟ مخ یې راواړوه. و یې ویل مور ته دې پرېږدم، میندې پرختی وي، خو ګوره دا به په یاد ساتې، داسې میندې هم وي چې د لیوانو خوی کوي. پرخته لاړه. څو ورځې وروسته مې بیخي هیره شوه. کلونه تیر شول، ژڼی شوم. شپږ میاشتې کېدې چې له ترونو سره مو دعوا وه. ازمک په ځمکه یې دعوا کړې وه. درې ایمان راسره ستړي شول. هره جمعه به سپین ګیري راتلل، جرګه به یې کوله چې ازمک په منځ کې لانجه غوڅه. هره جمعه به مو یو پسه حلالاوه. درې ایمانو ته به مو په خلات کې پیسې ورکولې. دوی ډیرې لارې راوښودلې، خو تره مې یوه هم نه منله. پلار مې عربو ته تللی و، زه یوازې وم. د تره زامن مې پنځه. بله ورځ مې د تره ښځې مور ته څه ویلي وو. دا چې راغله سترګې یې له اوښکو ډکې وې. ویې ویل دا پلې ته په خپلو زامنو باندې نازېږي، ما ته پیغور راکوي چې ستا خو یو دی. ومې ویل ادې پرېږده چې وبایي. دې کې نو څه خبره ده؟ د مور ژړا زور واخیسته. ویې ویل خدایه، یو زوی دې راکړی، هغه هم بې غیرته. زه ورته غوږ وم. مور وویل که دې پلار دلته وای اوس به یې وختي دا پلې ته بوره کړې وای، خو تا کې غیرت نشته. ما ته غوسه راغله. ومې ویل دې کې نو څه بې غیرتي ده؟ ویې ویل څنګه بې غیرتي نه ده؟ چې په مور غیرت ونه کړې نو په چا به یې وکړې؟ زه پاڅېدم. ومې ویل ښه نو ته راته ووایه زه څه وکړم. مور مې په سرو سترګو پورته راوکتل. ویې ویل که غیرت لري خو ټوپک راواخله، یو ورته مردار کړه چې زړه مې پرې یخ شي. همداسې مې وکړل. دوی د ډنډ په غاړه ناست وو. د ماښام اودسونه یې کول. پنځه ډزی راسره وو، پنځه واړه مې وویشتل. په خپله مې په آس باندې پښه واړوله. نیمه شپه د ماما کور ته ورسېدم. سهار وختي وزیرستان ته واوښتم. څو ورځې وروسته مور هم له ماما سره راغله چې څنګه یې ولیدم. په سینې پورې یې ولګولم، پر تندي باندې ښکل کړم. وای وای آفرین زویه. انقلاب شو، نور خلک هم وزیرستان ته راکډه شول. مور راته وویل وطن داسې دی لکه مور. په ما خو دې غیرت وکړ، اوس به په خپل وطن غیرت کوي. بې حسابه قتلونه مې وکړل. څوک مې په چړو حلال کړل، څوک مې په مرمیو وویشتل. په چا باندې مې بم واچاوه. نه مې اسیر پرېښود، نه تسلیمې. د جهاد لسم کال و چې زه په خپله ولګېد. د جنازې په وخت کې مې په سر باندې پرېښته ولیده. ومه پیژندله، په خپله وه. همغه زما پرخته وه، خو تنده یې تری وو. پریشانه ښکارېده، مخ یې ګونځې ګونځې وو. زړه شوې وه لکه زلیخا چې د یوسف فارمان کې سر سپین کړی وو. هغه مهربانه نظر یې چې ما په ماشومتوب کې لیدلی وو، اوس نه وو ورپاتې. زه مسکی شوم. ومې ویل څومره ښه شو چې ته راغلې. ما دومره عمر ګمان کاوه یو شی مې ورک کړی دی، خو نه پوهیدم هغه شی څه دی. اوس مې چې ته ولیدې پوه شوم چې ته مې ورکه کړې وې. پرختی هیڅ ونه ویل. همداسې په کنګلو سترګو یې راته لکه ړانده چې د آواز لوري ته ګوري، خو سترګې یې خبرې نه کوي. ما تمه لرله چې هغه به مې نازوي لکه په بله دنیا کې چې به یې نازولم، خو هغې داسې ونه کړل. جنازه می وشوه خلکو په قبر کې کی خودم خاورې را باندې واړه ولې تپ تیار شوه پرخته دی و په لاس کې راغله په څنګ کې خاورین میرمن روانه د خاورین میرمن مخ او تندای هم د پرختی په شان ګونځي وو پښتنه می وکړه دا څوک ده پرختی و بیل دا د وطن مور ده خوشاله شوم ځان سره می وویل اوس به می وناسوي ما د دې لپاره ډیر مرګونه کړی ځان می ترې قربان کړی اوز با دخبل قربانی و نتیجه و بینا. دا وطن مور هم لکه پرخت غم جنوا. نه یه مسل، نه یه خبری کولی. زده می تنگ شو ورتمی و بیل. و موری، تولی خپایی. ما و گورا، ستا لپارا می چوم روینی تو یکلی. چوم را کسان می در تبو بجل. او تلا خوشحال نیی. ده غیل استرگو دو چاچکی اوکی را و باتی. ده مخ با گنزو کی یه کتر اقلی. خدا سی جر، سراوره که شوی لکه شگل نظمه که چی یو عمریه باران نویلی دلی بیا می وویل عدی تا توایم توالی داسی وچه ما خود در تا دیری وینی به حوالی دی ده خاورین عدی خلو پا کرار خلاص شوا پا آرام غکی وویل بچیه زموریم لیوانیم
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز علي محمد مخلص د ژوندانه احوال بیانو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
علي محمد مخلص د ډیرو داخلي او خارجي د پوهانو د اشعار او لیکنو څخه داسې معلومیږي چې علی محمد مخلص د روحانی دورې یو پیاوړی او غښتلی شاعر تیر شوی دی د حلنامې تر میندلو پورې دغه نومیالی شاعر چا په یو نوم او چا په بل نوم یاد کړی دی چا به ویل چې د ارزانی او ملا عمر ورور دی او چا بیا علی محمد او خلیفه علو شینواره یو بللی دی علی محمد مخلص د ابابکر زوی چې د خواجه محمد کشر زوی دی د پښتو او پارسی ښه شاعر او د حلنامې تصحیح کوونکی او بشپړونکی دی علی محمد په پارسی شعرونو کې زیاتره خپل تخلص مخلص کارولی دی علی محمد د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه و علی محمد مخلص د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه و حلنامه یې د هغه او نور دوستانو په غوښتنه چې د میارو خان نیمګړی قلمي نسخه وه سره له تصحیحه ولیکله او څه نور معلومات یې هم ورزیات کړل لکه د میارو خان د زامنو او لمسو حالات ټول د ده لخوا ورزیات شوي دي او په دې باب په خپله د حلنامې د لیکلو وجه داسې بیانوي د دینه پس فقیر ناچیز عجز علی محمد زوی د بابا کرکندهاری چې د بایزید انصاری د خاندان مرید او خادم دی عرض کوي چې بعضی دوستانو چې د هغوی خاطر په ما ډیر ګران وو د فقیر ته وویل چې د پیر روخان په حلنامه کې د زمانې د تیرېدو او واقعاتو د بدلېدو په وجه ډیر کمی زیاتی شوی دی او د هغه د اولاد او د هغه جنگونو چې د مغولو سره یې شوي وو ذکر پکې نشته ستا د فکر او معلوماتو نه دا توقع کیدای شي چې د واقعاتو صحت او اضافه وشي د هغو په وینا او د الله تعالی په توفیق او امید ما دې ته غاړه کیښوده او څه چې ما په دې کتاب کې لوستي او یا مې له چانه اورېدلي وو په ډېره ساده ژبه کې مې ولیکل چې زده کوونکي پرې اسانه پوه شي د لیکلي دي چې دا داستان د اورنګزیب پر تخت د کیناستلو پورې مکمل شو علی محمد په هند کې د میارو خان مسیر رشید خان سره د هند په رشید آباد کې اوسېده او حلنامه یې هلته لیکلې او تصحیح کړې ده علی محمد په هند کې له میرزا خان سره هم نږدې ارتباط درلود د په حلنامه کې لیکلي چې میرزا خان له ما سره ډېره مینه درلوده د توحید په علم کې مې له ده فایده اخیستې ده او د شاه جهان پاچا په وخت کې زه ورځنې رسخت شوم او ریسی تا د خپل رور لیدو او د خپل پلار زیارت ته ولاړم د دو څه ژوند په دکن کې هم تیر شوی دی د دو ژوند تر 1098 هجری پورې څرګند دی ځکه دغه نیټه د جلال الدین د زوی حیدات د مرګ په تاریخ کې لیکلې ده مخلص د یو بشپړ دیوان خاوند دی د دو دیوان د پیښور اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی خو ګوردینکو دا هم د علی محمد مخلص د شعر یو نمونه دا وحدت مثال به کثرت پر بخش دا وحدت مثال به کثرت پر بخش دغه بخش په څو رنگ په څو نام ده دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه دی و میوه په خا او د بل خام ده دی و میوه په خا او د بل خام ده
د رادیو مجلې د ورخمین خیال پتیره برخه کې مواوري دل چې کک حیران دي چې د ساکانو یو پیغله او خایسته مشره څنګه داسې هوخیار او با منطقه ده زرینه بار بار ټینګار کوي او د اردوان په مقابل کې جګړې ته هڅوي دا چې په 15 صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوښیږو
ورخمین خیال
پپا خدا د مانی تالار روخانه لا د کک او ملکی ترمنځ شور دی زرینه لا هڅوی اتل جګړی ته چخپل ګرز سره پیلان او تقیامت شي چې ساتون کې ساکستان کې د لوی بند شي خیل خانو سره ملګری د هیرمن شي خود کک پزړه کې پټ قیامت جوړ دی هم غصه دی هم خپه دی هم خوشاله عجیبه ده هغه تیر هوډ یې مات شوی یوه ښځه یې ماڼۍ کې ده ولاړه خو وژلو ته یې لاس نه پورته کیږي دغې پیغلې خدای زده څه کوډې پرې وکړې چې دی چوپ ورته ولاړ دی دا غږیږي د کک روح کې زورور توپان الوتی د کک روح کې زورور توپان الوتی په عجیبه کشمکش کې راګیر شوی یو خکلی د ژوند دوری ته بولی خو بلخوا خامار د زد کرک ولاړ دی خپل زندان کې د بند دوری ته بولی استراب د کپچمار په څیر تر تاو دی نیم تیار جهان ته ولاړ شي کرانا ته پټ شي ورک شي کرا ووزی دنیا ته زړه نازړه لپټ توپان سر را باسي پلک قهر ملکی ته داسې وایي حمل رزم حمل بسم نور ستومانیم د غمونو او دردونو یو جهانیم ل انسان د وفا تمه منشته ل ژوندون څخه می یو مخ زړګی تور دی ما د جنگ په باټو مننګ وګوره ما ته نوم د خزه ما اخله پر ژبه زه د خپل روح په توپان کې داسې گیریم چې اخته د ځان خوړلو په شو گیریم پټ توپان دې زما په زړه کې راویښ کړی تا خپل ځان سره په جنگ یې ماړولی بوړبوکۍ د نوي شور کې اوس راګیر یم هو یا نه ځواب اوس نشم درکولی ښه به دا وي چې اوس ولاړه شې له مانه زغم مې مه ازمویه نور یم پریشانه ښه به دا وي چې اوس پاتې شم یوازې غوره دا ده چې بې زیانه شې روانه زما ساتون کې به ملګری در سره شي زما سمن به د تر خپل ځایه یوسي ما بس خپل دنیاګۍ کې ځان ته پرېږده تر دې ډیر به سړیتوب رانه ونه شي تر دې ډیر به سړیتوب رانه ونه شي هسې نه کوم لیونتوب راڅخه وشي خو زرینه خپل زخمي ښکار ته نږدې شوه په مکیز ادا یې داسې ورته وویل نه مې ستا سمن په کار دی نه ساتونکي زه یوازې وم راغلی زم یوازې زما وروستۍ خبره واوره پهلوانه اردوان دی را روان له خپل مکانه په تیپسون کې د لښکرو په چار بوخ دی سل پیلانې ټول تړلي په زنځیر دي زموږ چارګر یې هرې چارې ته په ځیر دي بله میاشت کې چې سپوږمۍ د 14 شي د فراه پولو ته دوی را نږدې کیږي موږ یې مخه د فراه دښته کې نیسو زموږ جګړه به له همدې ځایه پیلیږي پیل افغانه پهلوانه چې ته راشې له خپل ګرز سره به تندر او برېښنا شي تور قیامت به د پیلانو پر لښکر شي د پارتیانو لوی پرتم به در په در شي دی هیرمن رانی چپی با ٹپی وای خکول پیغلی دی ساکان و بتا ستای بلا میاشت چه چوار لسم سپوک میشی برا زب دخت دی فراکیم پا تما ستا با لارا پا خواگو سترگو چارم ستا با لارا پا خواگو سترگو چارم دی ساکی پرتم لاتر تا دی بلما ستا وجود که دساکی اتل وینا را ولی ده خامخا ده هیرمن مینا اوس نزم تا پا خدای سپارم گرانا پهلوانا دساکان قهرمان.